السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشر اغلاست. وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی. نن پنځشنبه د زمري څلورویشتمه نیټه ده چې د اگست له پنځلسمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا کې په وروستیو نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د ازبکستان حکومت د افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د ارزښتونو د دفاع معنا لري. او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي. پوره خبرونه واوریده. ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمنوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په لسمه د ازبکستان د حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د برېټانیې د پراختیايي د نړیوالې پراختیا ادارې نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 میلیون سترلینګ پاونډو د مرستې اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې دوی د افغانستان د روانو انتخاباتو لپاره د تخنیکي مرستو په راغونډولو باندې لګیا دي. په کابل کې د برېټانیې سفیر ویلي دي چې دوی خوشاله دي چې دوی کولای سي چې د دغو مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې ډیموکراتیکې پروسې ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات په افغانستان کې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. په افغانستان کې به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده د جمهوري ریاست انتخابات وسي. د اروپایي اتحادیه پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکل شوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې د ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګند د ولو موقع لري او د خپل هیواد د سیاسي رهبری مشروعیت به ټینګ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ومنله چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي خلک په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې د پیښو په اړه جدي څېړنې کېږي او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن ویلي چې د جامو او کشمیر د خاص موقف د لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به دا یو مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن د هند د خپلواکۍ د کلیزې لپاره په وینا کې دا خبرې کړې دي. مودي ویلي دا وایي زه نن په ډاډ تاسو ته ویلی سم چې نن هر هندی وګړی دا په فخر ویلی سي چې موږ یو ولس او یو قانون یو. د اګست په 15مه د هند پارلمان د راګیرۍ له مخې د هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه چې پر اساس د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې د روسیې په شمال کې تیره اونۍ مشکوکې پیښې وسوې چې په موقت ډول یې راډیواکټیو تشعشعات زیات کړل او دا څرګندوي چې کرملین څومره سخت هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال سیستم جوړ کړي. بولټن له امریکا ژغ سره په مفصله مرکه کې پرون ویلي چې دوی ته داسې معلومیږي چې په دغه هڅو کې یو څه خرابي شوې وه، له دې امله دغه تشعات شوي وو. له بولټن څخه د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وسوه او هغې په ځواب کې وویل
Well, I think President Trump thinks he's got a very good personal relationship with
دا وایي زه فکر کوم چې جمهور رئیس ترامپ په باور د روسیې له ولسمشر پوتین سره شخصا ډېر ښه روابط لري. موږ پر یو لړ مسئلو ملاقاتونه هم کړي دي. څوونی مخکې ما د روسیې او اسرائیل د ملي امنیت سلاکارانو سره په بیت المقدس کې پر سوریه او په سوریه کې د ایران پر حضور خبرې وکړې. نو موږ خبرې سره کوو، خو بلتن ویل چې په دې کې باید شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ په ډېرو مسئلو مخالفتونه هم شته. د په بریتانیا کې د چین سفیر خبرداری ورکړی چې که په هانګ کانګ کې روان کړکیچ له کنټروله ووت، د چین حکومت به لاس تر زنې نه ورته ګوري. د چین سفیر لی ژیاومینګ نن په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې چین تیار دی چې په هانګ کانګ کې روانه ناکراري په چټکۍ کراره کړي. هغه هم دا راستور پورې کړی چې ناڅرګند بهرني قدرتونه په هغه ځای کې د ناکرارۍ د خورولو هڅې کوي او پر غربي رسنیو یې تور پورې کړی چې غیر معتبر رپورټونه خپروي. په چین د په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک د ډیموکراسۍ په پلوي لاریونونه کوي. په هانګ کانګ کې لاریون کوونکي په وروستیو کې د دغې سیمې د هوایي ډګر ترمینل ته ورننوتل او د هغه ځای څخه یې پروازونه لاغو کړل. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې ښځې چې یوه لور او مور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د قانون پر ضد د اعتراض له امله په 55 کاله زندان محکومې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل موږ د ایران رژیم د دې لپاره غندو چې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض څرګندولو په خاطر خلکو ته د ګلاب ګلونه ورکول.
تاسې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستیو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي.
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لارو په پولیس رات بدله شوې ده. هلته روزانه د طالبانو چک پوینټونه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
مواد چې کړیول فساد دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر ستونزه ولې عربو هیوادونو چپتیا غوره کړې ده؟ په دې اړه هم راپور لرو. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز موږ شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مانی چې د زرمت په پوځي عملیاتو کې ولستي وګړو ته هم مرګ جوړ اوښتی ده. د دې شورا وایند کبیر حقمل نن ازادي رادیو ته ویل هغو پوځي چارواکو یې جدي څېړنې پیل کړي دي چې په دغو عملیاتو کې ونډه درلوده. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې دغه پیښه به په شفاف ډول وڅېړي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات واصل وصال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ د ولسي وګړو مرګ شوبله هم تاییدوي وایي چې په دې اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي او هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړې د قانون منګولو ته وسپاري.
جلالتما بولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بېغوري کړې ده یا هم مستقیمن په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند درسره وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبه په ماسخوتن افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې عملیات کړیو چې د قربانیانو په اړه زیدو نقیس راپور نه ورکول شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي و چې د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي دي چې بیا وروسته له پیښې د ملکیانو د وژل کېدو ادعاوې هم وشوې. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زورمت کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. پر دې سربیره په یو تازه پیښه کې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوی څلور ملکیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا توغنده په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونو توغوله او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سریخي او مظاهرې ته راوتلي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه د څېړنو خبره کړې ده. خو لیدل کېږي چې د دې پیښو تکرار د خلکو باور د حکومت پر څېړنو کم کړی دی. د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان له ډلې سید جمال الدین آصف خیل وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښې دي په سمه توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي.
باور په دې پلاو باندې نه لرم چې دوی به په څومره او څنګه دغه پلټنه وکړي، ځکه ډېر داسې قضایاو لپاره پکتیا ته پلاوی راغلي دي ولې غله وروسته د دې نه بده پیښه بیا تکرار شوې ده. په دې خو هېڅ باور نشته چې دوی به څه وکړي او چا ته به سزا ورکړي.
ښاغلی آصف خیل افغان حکومت نه غواړي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو له آزادی رادیو څخه د پښتو خبري مجله اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د مرکز او ولسوالۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د پکتیا ولایتي شورا یو شمېر غړي او دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه ولایت له مرکز څخه ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. احسان آرین راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندې نه دي او خلک نشي کولای یو شمېر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمېر ولسوالیو په لویو لارو کې هر ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه ده مشکلات او ستونزې شته پکې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیس رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کاغه د زورمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګ نه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه نشن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوع امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دې امنیتي دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې یې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به د اګست په میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اندازه د پام وړ کمه سوې ده. صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس خانجان علی کوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
24 ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بله هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه مېوې او هغه مواد چې تریول پساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات شته، اګر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی. مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لېږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې څلېرې شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، څلېرې شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل علي کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي، زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي شته دی.
بل علي کوزه صاحب، یو دریمګړی سازمان، یو دریمګړی اورګان څوک کېدلی سي چې دغه سي مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک چې د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبلیو ټي او غړي وو، مونږ د دبلیو ټي او سازمان غړیتوب مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دواړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلی دی د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي، د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلی دی. تیر کال په پرتله یا د دوه کالو مخکې په پرتله شي، نو هغه هم یو نیم میلیارد ډالر او اوس یو میلیارد 200 میلیونه دی په تیر کال کې. دا شوی دی هم ډېر کمزوری دی. دا تجارت که چېرته داسې وضعیت وي او داسې یو حالت وي، دا نور هم پسې خرابېږي. علاوه د دې نه زموږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه ورځ په ورځ کمېږي. په کراچۍ کې اوس هم هغه لازمې ستونزې چې اگزامینیشن او انسپکشن او د تلاشۍ او د مالونو د خرابولو، مالونو د کانتینر د تخلیه کولو، د ډمرج د راوستلو، دا مسایل اوس هم ډېر زیات دي. زمونږ مالونه هلته کاملا راښکته کېږي. در چې 50% باید دا معاینات وشي او تفتیش شي، دوی 100% معاینه کوي او زمونږ مال او کارتونونه او ټول بوجش کوي، هغه خرابېږي، مال ضایع کېږي. دا وضعیت که ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم چې ترانزیت به نور په دغه لاره بند شي، سابهات لارې او نورو لارو نه به دا تجارت شروع شي. اوس هم ډېر کم شوی دی، نو اوس هم زمونږ سیاسي حالات چې څومره خراب دي په ماغه اندازه اقتصادي حالت هم خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزی و.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر پر ولاړو سویو کړکیچ د غنو عرب هیوادونو چپتیا غوړه کړې ده. هندستان تر خپل ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړې وضعیت لغوه کړ. هندستان په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړ. پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
له هندستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالر تر رسیدي. نو د هندستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښوولې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوي ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندستان او پاکستان دواړو دوهم مالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندستان او پاکستان لخوا سره ویشل سوی دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونه ډېر هندیان میشت دي چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت چې هندستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالر ته رسیږي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپل ستراتیژیک اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په تل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي، د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان نور حل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له چین څخه پکلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړي ښودل کیږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولیز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات دی راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې برېټانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو پښتو خبری مجله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم اوریدونکو چې تاسو آزادۍ رادیو ته رالېږلي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پیغام را لېږلی او لیکلی دی چې له امریکا او طالبانو دواړو لوریو غواړو چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. د لیکلی دی چې دوی غونډه کوي او پایله یې نه ده معلومه. محمد عارف لیکلی دی چې د ازادي راډیو سخت مینوال یم، د فرا ولایت پیغام در لیږم. د همدارز لیکلی دی چې د ازادي راډیو له شاغلی مشرتابه غواړم چې په فرا ولایت کې د ازادي راډیو د اف ام خپرونې 12 ساعته پیل کړي. او لیکلی دی چې دا زموږ لوی ارمان دی. شاغلی جعفری چې د ځای نوم یې نه دی یاد کړی، لیکلی دی ملکی تلفات د زغملو وړ نه دي. د محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه پیغام را لېږلی دی او لیکلی دی چې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلای سي چې طالبان خپلواک سي، ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. همداراز هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. د لیکلي دی چې د پدرام د خبره چې د بریالي کېدو په صورت کې به د ډیورنټ کرښه په رسمیت وپیژنې. د افغانانو د کلونو قرباني چې د ډیورنټ د کرښې په خاطر یې ورکړې ده، دا ښکاره کوي چې د افغانستان مخالفه نوماندۍ باید هیڅوک دغسې نوماند ته رایه ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې دا د نیکزاد صاحب خپل نظر دی. ازادي راډیو له دې نظر سره هیڅ تړاو نه لري. او فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوبه لیکلي چې موږ د منګیار په مکتب کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوریده. د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی یو. اوس هم زما همکار آرش همایون زما سره په استودیو کې دی د دری مجله لپاره. له د سره اوسی همایون جان سلام.
تشکر ملای جان.